السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې زې اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوو. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترړو کې افغان پولیس باید بې پرې پاتې شي. د ولسمشرۍ د ټاکنیزو سیالیو په اتمه ورځ د وطن مور په نوم ټاکنیز ټیم هم خپلې انتخاباتي منډې ترړې پیل کړې. دا او یو شمېر نور مهم کورني مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي. خو پایل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه عصمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د داعش یو مهم غړی په کابل ښار کې نیولی دی. د امریکا په دو ښارونو کې په دوو وسلوالو حملو کې نږدې 30 تنه وژل شوي او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په خلیج کې د یوه امنیتي ائتلاف د جوړېدو ډاډ ورکوي. د خبرونو تفصیل. اجرایی رئیس عبدالله وایي پولیس باید په انتخاباتي کمپاینونو کې بې پرې وي. شاغلی عبدالله نن یک شنبه د پولیسو د همژغی په بورد کې وویل
اگر نیروهای امنیتی ما
در امروز با دیوی که زموش امنیتی زواکونه چی نن لپولیسو سر مخامخیم دست مشهورشی چی دیو کاندید یا کاندیدانو ملاتر کوی دا به در پولیسو او امنیتی زواکونو پاورندی در خلکو اعتماد پا نجبرانی دون که داول زیانمند کری. د پا این حال که وویل چی لاهم پا پولیسو که فساد شتا و باید مخیونه ولشی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د داعش یو مهم غړی په کابل ښار کې نیولی دی. دا ریاست د نیول شوي داعشي اصلي نوم عید محمد شي. خو وایي چې د اختر محمد او ابوذر په نومونو یې تیروریستي فعالیت کاوه. د ملي امنیت ریاست وایي عید محمد چې 40 ورځې وړاندې د کابل په اتمه حوزه کې نیول شوی او نن رسنیو ته ښکاره کړل شو، پر مخابراتو وزارت او د کابل په لویدیځ کې پر امام زمان جماعت د وسلوالو حملو په پلانولو کې لاس درلود. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت مرکز پولې علم ته څیرمه لږ تر لږه 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویندوی شاپور احمدزی نن یکشنبه وویل دا کسان په هغو هوایي بریدونو کې ووژل شول چې د پولې علم په اړوندو الوزیو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو د ملاتړ لپاره وشول. د احمدزی په وینا طالبانو په الوزیو کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. له بلې خوا افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او د اروزګان ولایت په مرکز کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان په جلا جلا عملیاتو کې وژل شوي دي. له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم د 215 اتل قلو اردو مرستیال قمندان احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې په میوند ولسوالۍ کې اته وسلوال ژوبل شوي هم دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په امریکا کې په دو جلا وسلوالو پیښو کې 9 تنه وژل شوي دي. په اوهایو کې نن یکشنبه 9 تنه په ډزو وژل شول. تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دا دوهمه ورته پیښه ده چې په متحدو ایالاتونو کې کیږي. د اوهایو په ډیټان ښار کې پولیسو په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل مشکوک حمله کوونکی مړ شوی او لږ تر لږه 14 تنه نور په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. په اوهایو کې دا پیښه 2 ساعته وروسته له دې وشوه چې یوه زلمکۍ د ټیکساس ایالت د الپاسو ښار په یوه لوی پلورنځي کې د خلکو پر ګڼې ګوڼې ډزې وکړې او 40 تنه یې ووژل. په دې پیښه کې 26 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن یک شنبه وویل ډېر ډاډه دی چې په فارس خلیج کې به سمندري امنیتي ائتلاف جوړ کړي. د په دې اړه څه ونه ویل چې کوم هیوادونه به په دې ائتلاف کې برخه ولري. خود امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر وایي چې د خپلو متحدانو له لورې ښه ځواب ترلاسه کړی چې ممکن ژر به اعلان شي. پامپیو او ایسپر دا څرګندونې نن یکشنبه په سپینی په سیدنی کې له خپلو استرالیایي سیالانو سره په کتنه کې وکړې. د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینالډز وویل هیواد یې د امریکا پر غوښتنې جدي غور کوي خو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. ایران وایي چې یوه جنګي جټ الوتکه یې د بوشهر په جنوبي ولایت کې د تخنیکي ستونزې له کبله لوېدلې ده. ایرانی رسنیو نن وویل چې د الوتکې دوه پیلوټان له دې پیښې روغ وتلي دي. د بوشهر د تنګستان ولسوال وایي چې الوتکه لوېدلې خو پیلوټ او مرستیال پیلوټ یې ژوندي پاتې شوي دي. د ویلي دي چې الوتکې ته تخنیکي ستونزه پېښه شوې وه. او لبل خو د تاجکستان په جنوب کې یو کوچنی الوتکه وغورځیده او دوه پیلوټانې ژوبل شول. د روسي انتونوف یو ماشینه الوتکه نن یکشنبه داسې مهال ولویده چې غوښتل پر مځکه کښینی. یو چارواکی په تاجکستان کې د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې یو پیلوټ وروسته په روغتون کې ومړ.
مغل ازادي رادیو ناوري درنو دوستانو د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترډو کې افغان پولیس باید بې پرې پاتې شي.
به طرف ماندن پولیس و برخورد مسلکی در این عرصه در اولویت کارتان باشد.
بلخوا د ولسمشرۍ د ټاکنیزو سیالیو په اتمه ورځ یعنی نن د وطن مور په نوم ټاکنیز ټیم هم خپلې انتخاباتي منډې ترډې پایل کړي.
زه غواړم چې افغانستان هم دې حالت نه وباسم. افغانستان په دروغو خلافو او د خلکو په سترګو کې د خاورو په شیندلو نه جوړیږي.
د دغه ټاکنیز ټیم مشر سید نور الله جلیلی وو. د کابل په بازارونو کې د وړو بانک نوټونو کموالی د دې خار اوسیدونکو اندېښمن کړي.
د وړو مېده پیسو کمبوت په بازار کې دار چې دغه مېده پیسې چې دي د غټو سره تبادل په ډالر سره تبادله کیږي. چل په څلوېخ پیسې 50 پیسې ته پوتې دی وجه نه خل نه راوړي. هغه کې زړیم دي نمبر بدلیم به کی.
په یو بل راپور کې اوري چې د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینی متحدین چې په دې وروستیو کې له دغه ټیم نه جلا شوي وایي که په دغه ټیم کې اختلافات ژر حل نشي دغه ټیم به وپاشل شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترلو کې افغان پولیس باید بې پرې پات شي. عبدالله چې نن یې په کابل کې د پولیسو د همغږي نړیوال بورډ ته وینا کوله ویل که ملي پولیس په دې حساسو پړاوونو کې خپله بې طرفي ونه ساتي د خلکو پر وړاندې شنه شته باور به یې راکم شي. هممهاله له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې د بې پرېتوب ژمنه کوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کمپاینونو لړۍ له یوې اونۍ راپدې خوا پیل شوې. د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دغو کمپاینونو کې د ملي پولیسو پر بېطرفۍ ټینګار کوي. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ ته خبرې کولې وویل
بېطرف ماندن پولیس و برخورد مسلکی در این عرصه در اولویت کارتان باشد.
په ټاکنیزو کمپاینونو کې د پولیسو بې طرفه پاتې کېدل باید ستاسو لومړیتوب وي. که زموږ امنیتي پولیس په دې حساسو شرایطو کې له احتیاط څخه کار وانخلي او طرف واقع سي د خلکو هغه باور چې په ملي پولیسو باندې دی هغه به له منځه ولاړ سي.
بعد یک صدمه بسیار جبران ناپذیر و اعتماد مردم در برابر پولیس و نیروهای امنیتی ما خواهد بود.
خغلی عبدالله دغه شان ټینګار وکړ چې ملي پولیس د قانون سره سم خپلو دندو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړی وایي په امنیتي ادارو کې خصوصا د ملي پولیسو په صفوفو کې اوس هم فساد شته او باید د یاد فساد مخنیوي په خاطر جدي هڅې وشي. اجرایی رئیس د خپلو خبرو په دوام وویل د ملي پولیسو لپاره راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې یو ازموینه ده او دوی باید دا ازموینه په بریالیتوب سره ترسره کړي. خغلی عبدالله په ولسمشریزو ټاکنو کې د پولیسو د بې پرېتوب خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې له دې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې هیڅ یو دولتي چارواکی په کمپاینونو کې د ګډون حق نه لري چې دا خبره تر ډیره نه ده تطبیق شوې. د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته 13 کسان نوماندي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله هم پکې شامل دي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په دې اړه یادې غونډې ته په خبرو کې وویل
د کورنۍ چارو وزارت به په راتلونکي ټاکنو کې خپله بې طرفي وساتي او دا زموږ تعهد دی. له ټولو افغانانو سره موږ د راتلونکو ټاکنو د ښه امنیت لپاره لازم تدابیر لرو او له مرستندویو هیوادونو مننه کوو چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتلې دي.
د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ هر کال په افغانستان کې د ملي پولیسو په صفوفو کې د فساد ظرفیت لوړونې د خلکو سره د چلند او خپلو اصلي دندو ته د دوی متوجه کول تر بحث لاندې نیسي. په دې بورډ کې د مرستندویو هیوادونو سفیران هم برخه اخلي او له افغان حکومت سره د پولیسو په روزنه او هر اړخیزو اصلاحاتو کې لازمې مشورې او مرستې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترډو کې افغان پولیس باید بې پرې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ولسمشرۍ د ټاکنیزو سیالیو اتمه ورځ ده. د وطن مور په نوم ټاکنیز ټیم هم نن خپل انتخاباتي منډې ترډې پیل کړې. دغه ټاکنیز ټیم مشر سید نورالله جلیلی په کابل کې په خپل لومړنۍ کمپاینی غونډه کې ژمنه وکړه چې د بریالي کېدو په صورت کې به د قانون او عدالت ټینګښت ته جدي کار کوي او افغانستان به د پردیو له احتیاج خلاصوي. ښاغلي جلیلی زیاته کړه چې غواړي افغانستان له روانو بدبختیو خلاص او دغه هیواد په یو شتمن او خوشبخته هیواد بدل کړي. په دې اړه نور حال واصل وصال راکوي.
د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو په اتم ورځ دغو ټاکنو ته نوماند سید نورالله جلیلی هم د یوې غونډې په ترڅ کې خپلو پلویانو ته خپل پلانونه او پروګرامونه وړاندې کړل. د ښاغلي جلیلی په مشۍ د وطن مور په نوم ټاکنیزه ډله شپږم ټیم شو چې نن رسمن خپلې ټاکنیزې منډې تړلې پیل کړې. سید نورالله جلیلی د یک شنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو منځ کې ژمنه وکړه چې په رښتینې توګه به د خپل هیواد د آبادۍ او سرلوړۍ لپاره کار کوي او افغانستان به د پردیو له احتیاج او ګدایۍ نه وباسي.
زه غواړم چې افغانستان هم دې حالت نه وباسم. افغانستان په دروغو، په لافو او د خلکو په سترګو کې د خاورو په شیندلو نه جوړیږي. د رهبر یو خصلت دا دی چې باید دروغ ونه وایي. زما تاسو ته اجازه ده چې زما په یو تروخ باندې ما سنگسار کړي.
د وطن مور ټاکنیز ټیم مشر ټینګار وکړ چې د بریالي کېدو په صورت کې به د امریکا 15 میلیارد مرسته بندوي او دوه طبیعته خلکو ته دلته د اوسېدو اجازه نه ورکوي. د ده په خبره په افغانستان کې قانون ترافیکي نه ګرځېدلی چې خلک یې سور، شین او زیړ رنګ ته نه ګوري او بېغمه ترې اوړي. خو دی وایي چې واک ته د رسېدو په صورت کې به په ټولو یو شان قانون پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم په ګډون تر دې مهاله 12 نورو انتخاباتي ټیمونو هیڅ کمپاینی غونډه نه ده کړې. بلخوا له انتخاباتو څخه د سار یو شمېر بنسټونه د چارو شنونکي او عام خلک د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو د پسوالي خبره کوي او د ولسمشریزو انتخاباتو له نوماندانو غواړي چې په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې د کمپاینی غونډو له لارې خلکو ته خپلې تګلارې او برنامې وړاندې کړي. له قانون او انتخاباتي مهالویش سره سم د جمهوری ریاست کاندیدان شپېته ورځې وخت لري چې خپل پلانونه په غونډو، بینرونو او بیلابیلو نورو لارو خلکو ته واضح کړي. سید نورالله جلیلی دا ژمنه هم وکړه چې د ده په حکومت کې به څو وزارتونه ښځو ته په داسې ډول ورکړل شي چې له وزیرې نیولې تر ساتونکي پورې به یې ټولې ښځې وي. خو د افغانستان د ښځو شبکې غړي روشن سړن بیا د ښاغلي جلیلی دغه ژمنه تر ډېره عملي نه بولي. هغه وایي
او هر څوک چې هر څه وایي خلک پوهېږي، ورباندې هم خلک ورباندې پوهېږي، هم ښځه ښه پوهېږي چې کوم یوې عملي کېږي. دا اصلا اول بیلول دا چې ټول کارمندان ښځینه یي دا ماته اسه نه ده، ځکه چې مونږ په تش خبرې باندې نه خپل حقونه ترلاسه کولی شو او نه د بل چا حق ورته ورکولی شو. نو داسې یو خبرې باید وي چې عملي بڼه ونیسي.
اغلی سړند ولسمشریزو انتخاباتو له ټولو نوماندانو غوښتنه کوي چې له داسې ژمنو دی ډډه وکړي چې عملی کېدل ناشونی وي. دا وایي د کمپاینونو پر مهال اکثره وخت نوماندان ډېرې لوی ژمنې له خلکو سره کوي، خو کله چې واک ته ورسیږي بیا ترې هر څه هیر وي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې متحدین چې په دې وروستیو کې له دغه ټیم نه جلا شوي وایي که په دې انتخاباتي ټیم کې اختلافات حل نشي نو دوی به وپاشل شي. د اتمر د ټیم یو مهم غړي سلیمان کاکړ ویلي چې په دغه انتخاباتي ټیم کې اوس هم د لومړي وزیر د څوکۍ په سر اختلافات دوام لري، خو د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم ویان قادر شاه په یاد ټیم کې د نظر اختلافات مني، خو وایي د یو شمېر کسانو په لرې کېدو به دغه ټیم ونه پاشل شي. تفصیل خان محمد سین راکوي.
پر انتخاباتي مبارزو اته ورځې تیریږي، خو د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم چې د ځینو په باور د غړیتوب ترکیب ته یې په کتو د ولسمشریزو انتخاباتو یو له اصلي رقیبانو ګڼل کیږي، اوس هم نه دی توانېدلی چې په دغه ټیم کې دننه اختلافات حل کړي، ځکه د صدراعظمۍ د څوکۍ پر سر پکې اختلافات موجود دي. په دې وروستیو کې محمد سلیمان کاکړ چې د دغه ټیم یو له متحدینو او اتمر ته نږدې کس و، د سولې او اعتدال له ټیم سره خخه کړی ده. د وی په دغه ټیم کې د صدر اعظم د څوکۍ پر سر اختلاف ستونزمن شوی او احتمال لري چې دغه ټیم وپاشل شي. ښاغلی کاکړ چې د ملي امنیت په شورا کې د حنیف اتمر د ماموریت پر مهال د هغه مرستیال و، وایي ښاغلی اتمر غواړي چې له بریالیتوب وروسته د لومړي وزیر څوکۍ د ملي شورا په مشوره عطا محمد نور ته ورکړي، خو ښاغلی نور ټینګار کوي چې دغه څوکۍ دې له بریالیتوب د مخه د ده په نامه شي.
ښاغلی اتمر دا درک کړی چې که دا کار وکړي او د لومړي وزیر څوکۍ مخکې له بریالیتوب نه ورکړي، نور متحدین به له لاسه ورکړي. نو د دغه کشمکش سلسله روانه ده. زه چې تر کومه خبر یم بحثونه یې روان دي. امکان لري بیا سره یو ځای شي، او د دې امکان هم شته چې هېڅکله سره یو ځای نه شي او ټیم په بشپړه توګه وپاشل شي.
په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم ویان قادر شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ټیم کې اختلافات رد کړل او ویل چې هیڅ احتمال نشته چې د سولې او اعتدال ټیم وپاشل شي.
هیڅ امکان نه لري چې د سولې او اعتدال ټیم وپاشل شي. هیڅ امکان نه لري چې د دې ټیم پر برنامو باندې اغېز وشي. دا یو پراخ ټیم دی. د دې ټیم برنامه ډېره اوږدمهالی ده، او تر ټولو مهمه دا ده چې دا یو متحد ټیم دی او د اشخاصو تللو راتللو باندې ټیم نه پاشل کی.
ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې که د دغه ټیم د مهمو غړو ترمنځ اختلافات له منځه لاړ نه شي، د پاشل کېدو احتمال ډېر دی. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د پاشل کېدو په صورت کې د رقابت ډګر نورو انتخاباتي ټیمونو په ځانګړې توګه د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غني ټیمونو ته خلاصېږي.
که چېرته دواړه طرفونه یا د ښاغلي اتمر د ټیم هغه کوم متنازع خبرې کچېرته حل نه شي، شاید چې یو شمېر کسان یې د ښاغلي عبدالله ټیم ته لاړ شي او د ښاغلي غني ټیم په اتومات ډول باندې قوي شي. چانس ډېر کم ده چې ډېر کسان به د ښاغلي اتمر ټیم د ښاغلي غني طرف ته لاړ شي، ولې په اتومات ډول باندې قوي کېدلی شي.
ښاغلی خادم وایي له سیاسي نظره د سولې او اعتدال ټیم باید د قدرت په تېره د لومړي وزیر د څوکۍ پر سر اختلافات له انتخاباتي مبارزو د مخه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو انتخاباتي مبارزې یوه اونۍ مخکې پیل شوي، خو تر اوسه د اتمر په ګډون ځینو کاندیدانو دغه مبارزه پیل کړې نه ده. خو د اتمر د ټیم ویاند وایي د دوی کمپاینونه د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه ځواب ویلو له امله د کاندیدانو د شورا په مشوره ځنډېدلی دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاینونو ناورخوه د کابل په بازارونو کې د وړو بانک نوټونو کموالی د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي. د کابل ښار یو شمېر صرافانو نن ازادي راډیو ته وویل چې د نویو بانک نوټونو پلور او د افغانیو د شلګون نوټ په لوړه بیه چاپېدل د دې لامل شوي چې دغه بانک نوټونه په خپل وخت بازار ته ونه رسېږي. خو د افغانستان بانک وایي چې د مرکزي بانک په زیرمو کې په کافي اندازه د افغانیو وړ واړه بانکونه بانک نوټونه موجود دي. تفصیل ناجیا ساپی اوروی.
همیشه پول دایو بیستیو پینجایو سدی نو وقتی که از درگد افغانستان بانک خارج میشه کلش تجارت میشه.
در کابل پا بازارونو که در وړو بانک نوټونو کم والی د دې ښار اوسیدون که اندیښمن کړي. حافظ الله پا کابل ښار که صرافی کوي. د د شاوخوا ډیر بانک نوټونه خو ډیره کمه برخه د افغانیو لسګون او شلګون نوټونه دي. نوموړي وویل چې د نویو بانک نوټونو پلور او د افغانیو د شلګون نوټ په لوړه بیه چاپېدل د دې لامل شوی چې دغه بانک نوټونه په خپل وخت بازار ته ونه رسیږي.
د میده پیسو کمبوتو بازار کې دا دی چې دغه میده پیسې چې دي د غټو سره تبادله په ډالرو سره تبادله کیږي. چل په څلوېښت پیسې پنځوس پیسې ته پوتې دې وجه نه خل نه راوړي. هغې کې زړې هم دي، نمبر بدل هم کې دې وجه نه بازار کې هغه ځای کم.
د صرافانو تر څنګ عام وګړي هم د وړو پیسو له کمښت سره مخ دي. دوی وایي په ورځنیو چارو لکه د سبزیو اخیستلو، د میوو او د ټلیفون د کریډیټ اخیستلو او ګڼو نورو شیانو د پیرودلو پر مهال د وړو بانک نوټونو د موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي فواد ویل چې له دې عمله په کراتو سرګردانه شوی.
اوس مشکل خو دښته د خلکو ډېر ده. د ماتې باره کې نو که کله ماتې بانک ته ورځي، بانک خلک ته ماتې نه ورکوي. که وروسته شاته ماتې په شهزاده کې زخته ډېرې نوې کاپۍ به هم په قیمت بیه باندې خرڅوي. پته لګېږي نه دننه که څوک په دې کې لاس لري، څوک نه لري.
په دې برخه کې بل ستونزه د خاري ترانسپورت ده چې د وړو پیسو د نه لرلو له امله سورلۍ له ستونزو سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکی علي رضا وایي
په کابل ښار کې ماتې پیسې تر ډېره زړې او له کاره غورځېدلې او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. حکومت هم ورته کومه پاملرنه نه لري. په وړو راکړو ورکړو کې همدې امله ډېرې ستونزې پېښېږي. لکه کور ته د تللو پر مهال چې کرایه شل افغانۍ کېږي، وایي دا پیسې زړې دي او باید بدلې شي.
د افغانستان بانک وایي د مرکزي بانک په زیرمو کې په کافي اندازه د افغانیو واړه بانک نوټونه موجود دي. د افغانستان بانک بیان ایمل عاشور وویل
د زیرمو پالیسۍ له پلوه موږ هیڅ ستونزه نه لرو. پیسې لرو چې ویشو. وطنوال باید د پیسو باندې ته پام وکړي. که چیرې تاسې 5000 افغانۍ اخلي، پرېږدي چې 3000 افغانۍ زرګون ورکړي او 2100 افغانۍ څو په بازار کې دا ستونزه هواره شي.
ښاغلی عاشور په ښار کې د زړو او له کاره لوېدلو بانک نوټونو په تړه وویل خلک باید زاړه بانک نوټونه په راکړه ورکړو کې ونه کاروي او هغه د بانک په څانګو کې بدل کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د 1948 لمریز کال رئیس دغه بانک څخه باندې 850 میلیونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه سوځولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هم یو امنیتی مسله ورزو بلخ ته د بلخ ولایت اوسیدونکي په یو شمیر ولسوالیو کې د نامنې د زیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور د پراخېدو په اړه شکایت لري. د بلخ امنیتی چارواکي وایي چې اکثرا طالبان د بلخ او چاربولک ولسوالیو په مربوطاتو کې د مزار جوزجان په لویه لاره په وسلوال فعالیت لاس پورې کوي. په بلخ کې د شاهین قول اردو وایي چې په تېر یوه اونۍ کې په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې شاوخوا 50 طالب وسلوال وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. مجیب حبیب زید بلخ راپور راکوي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په چاربولک، چمتال، بلخ او شولګره ولسوالیو کې د طالبانو د حضور او د حملو له زیاتوالي شکایت کوي. د بلخ او چاربولک ولسوالۍ د مزار جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې پرتې سیمې دي او اوسیدونکي وایي چې له دوه اونیو راهیسې تر بل هر وخت زیات د طالب وسلوالو حملې پکې ډېرې شوې دي. د چاربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد کریم ازدی راډیو ته وویل چې طالبان سربیره پر دې چې د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کوي، د مزار جوزجان پر لوی لار د نفتي توکو د لیک ټانکرې هم دروي او تیل یې پر خلکو خرڅوي. شعیب د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې حتی د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه طالب وسلوال فعالیت لري او پر خلکو خپل رامنځته کړي قوانین او احکام پلي کوي، خو دولت تر دمه د یادو سیمو د امن کولو هڅه نه ده کړې او طالبان له خلکو سره زور او زیاتۍ ترسره کوي. هغه زیاته کړه د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل سره له دې چې د مزار جوزجان په لویه لار د 50 امنیتي بیزونو له شتون خبر ورکوي، خو وایي چې بیا هم طالبان په دغه لار د شپې لخوا وسلوالې حملې ترسره کوي. په همدې حال کې د 209 شاین قروردو چارواکي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې په بلخ، چمتال او چاربولک ولسوالیو کې د شاهین ترنامه پوځي عملیات پیل کړي. د شاهین قروردو ویاند حنیف رضایی وایي چې دغو عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي او ډېر شنوري ټپیان دي. د رضایی په خبره چې شاهین عملیات په هوایي او هم په ځمکني توګه پرمخ ځي چې تر دمه افغان ځواکونو ته پکې تلفات نه دی اوښتي.
مجیب حبیب زیمو اورید او په داسې حال کې چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزي ورځ ته 15 ورځې پاتې په کونړ کې د دغه ورځې د منځلو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د موږ همکار روحلان وری وایي چې دینی عالمان او پوهان لګیا دي خلکو ته دغه ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي او نن هم د سید جمال الدین افغان پوهنتون کې په دې اړه غونډه جوړه شوې وه. روحلان وری هم دې غونډې ته ورغلی او راپور یې پرې جوړ کړی دی.
د تعلیم او تربیه پونزی استاد محمد رضا ظهیر ویل غازی امان الله خان او ملګرو یې په ډیرو سختو شرایطو کې له انګریزي ښکېلاک په 1919 میلادي کال کې ازادي واخستله. که له یرغلګرو او پردیو ازادي اخستل اتلان لري، نو ساتلو د پاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلولیو ترڅنګ د دې قهرمان دی چې خپل ازادي په تش لاس د وینو په بیا خپه نه اخلي. ازادي که اتل لري ساتل یې بیا هم اتل غواړي. او که امان الله خان ته له ازادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناست یو څوک دغه ارمانونه ورپوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد واوسي، او دا یووالی یو اسلامي حکم دی.
دین، وطن، خاوره به مساتلی، د مشرانو تاریخ به مساتلی، د ګاونډیانو د دشمنانو سسیال او یا به تی مخکې تللي وو. هغه چا ته وخت او ځای او مقور نه کړو چې د افغانستان یو وګړي ته نقصان او ضرر او بدبختي ورسوي.
هغه وویل کله چې هم په افغانستان کې کوم چارواکي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ دپاره هڅې پیل کړي، پردیو او ګاونډیانو پرې د کفر او نورې ټاپې لګولي او خپل ولسونه یې ورپسې راپورته کړي، نو اوس افغان ولس ته په کار دی چې د نورو په خبرو دوکه نه شي.
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو. د مخریبو ګاونډیانو، د لرو پلاتو هیوادونو تخریبکارانو تخریبي اعمال باید د ذهن نه وباسو او د خوږ افغانستان لپاره په اتفاق او وحدت باندې کار وکړو.
غونډې ته بېلابېلو دینی عالمانو، د پوهنتون استادانو او دولتي چارواکو خپلې ویناوې واورولې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید په هیواد کې د جګړو ختمولو، د سولې راوستلو او د یو آباد او پرمختللي افغانستان لپاره چې د غازی امان الله خان ستر ارمانو سره یو موټی شي.
درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. و موریدل چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي په ویاړ باندې په کونړ کې تیاریاں نیول شوې. دلته په کابل کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندرې چمتو کړي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد سرمسوي دغه سندرې به په خلکو د هیواد پالنې او یو بل د منلو حس لا پیاوړی کړي. په دې اړه نور حال واصل وسال راکوي.
هغه څلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي، نن یې مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بېلابېلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یکشنبې په ورځ دغه سندرو د مخکتنې مراسمو ته وویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
و امروز خوشحاله استیم کې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
دی وای نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزې په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو. او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کولای شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د حس د ژوندۍ کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقونو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال در این وطن نهادینه شون بازی کنن.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وایي
آهنګای دغه هم ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرونه
دی وایي نور سندرې او ټوټې مې هم جوړې کړې چې له افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستیو کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه که د زهرا ارکستر دی که د ارکستر دا شان که د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوانځي توانېدل چې د موسیقۍ له لارې نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دي. په افغانستان کې ملي سندرې له خاص حدود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1952 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده، چې دغه لیسه بیا په 1983 کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریکې او سیمه ییزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا یې په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوي چې ښه هرکلی یې هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناورې درنو دوستانو په همدې رپورټ سره زموږ د نیم ساعته مخامنۍ پښتو خبری مجله پای ته ورسېده. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجلې ته ځانګړی شوی دی. حسن زاده سب سټوډیو.